یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د زده رادیو پی او استودیو ته مظفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې تر ډېره د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه یې کړي دي، د افغان حکومت غبرګون رااخلو. ارګوایي د امریکا له حکومت څخه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. نو راپورونه هم لرو. په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست دفتر وایي له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنگټنه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت غوښتی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی، او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د تیرو د انتقال له امله پر یوې چینایي کمپنۍ بندیز ولګاوه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنگټنه د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د جمهوري ریاست د وینا په یوه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوې ده خبره شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. ټرمپ وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو خبریال په جواب کې وویل:
I don't want to kill 10 million people. I have
They were saying غواړم چې 10 میلیونه انسانان ووژنم. زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې کوم غواړم جګړه حل ته وګټم. قطعاً په لاس ورځ کې ګټلای سم. په لاس ورځ کې به افغانستان د ځمکې لمخې پاک. د ډونالډ ټرمپ د خبرو په وړاندې په خبرګون کې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر په خبرپاڼه کې ویل سوي چې د سولې لپاره د امریکا د همکاري ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې او د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به د اگست لومړۍ نیټې قطر ته هم لاړ سي. دا سفر د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دی. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې لیکلي چې د سفر هدف په افغانستان کې د سولې داسې پروسې ته د زمینې برابرول دي چې جګړه پای ته ورسوي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو خبرې وکړي او مشوره به وکړي. په افغانستان کې امنیتي چارواکو د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو، د امنیتي ځواکونو سره د مرستې، د ملکي تلفاتو د کمولو او د ځمکني او هوایي عملیاتو د همغږۍ لپاره به ټول مسایل د ولسی جرګې له امنیتي کمیسیون سره همغږي کوي او په ټاکلي وخت په دې اړه راپور ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل ژمنه وسوه چې له اړوند کمیسیون له وکیلانو سره په همغږۍ ټولې پیښې په جدیت تعقیب سي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو له امله یو په بل پسې د ولسوالیو سقوط، د امنیتي ځواکونو وژل کېدو او په دې وروستیو کې د ناامنیو ډیرېدل د دې سبب سوي چې د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل شي. بریتانیا له خپل اروپایي متحدینو غوښتنه کړې چې د کښتۍ چلونې لارې د خوندیتوب او خلاصي پرېښودو لپاره یو سمندري د کښتۍ چلونې د لارو د خوندیتوب او د دغو لارو د خلاص پاتې کېدو لپاره یو سمندري ماموریت جوړ کړي. بریتانیا دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا یو تیرلونکي بیړۍ د ایران له لورې نیول شوې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ د کابینې تر غونډې وروسته د ایران له لورې د دې کښتۍ نیول یو سمندري غلا بللې ده. هغه د هرمز تنګي له لارې د تیرو د خوندي انتقال لپاره طرحې وړاندې کړې دي. ښاغلي هانټ زیاته کړې چې دوی د اروپا په مشرۍ د ګډ سمندري ماموریت تنظیم په هڅه کې دي څو له دې مهمې سیمې څخه د بار وړونکو کښتیو تګ راتګ مسؤول شي. د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال په خاطر پر وی چینایي کمپنۍ بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 22مه نیټه وویل چې د ژوهای ژینرانګ په نوم د چینایي کمپنۍ په آګاهانه ډول د امریکا له لورې د ایران د تیلو پر وارداتو له بندیزه سرغړونه کړې ده. مایک پومپیو د امریکا په اورلاندو ښار کې د وینا پر مهال وویل چې د فشارونو د ډېرېدو د کمپاین په ترڅ کې اعلان کوي چې د امریکا متحد ایالات پر دغه شرکت باندې او د هغه پر اجرایه مشر باندې بندیزونه لګوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د نړیوالو قدرتونو له هغې اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وتلو اعلان وکړ. د هغه وخت رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران پر عمده مالي سکتورونو چې تیل هم پکې دي اضافي بندیزونه لګولدي. او د جنوبي کوریا جنگي چې الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته به اجازه ورننوتې وي د خبرداري لپاره ډزې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د جنوبي کوریا د چارواکو په حواله ویلي چې د روسیې الوتکې نن سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتی او د دوی حریم ته ورننوتې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین الوتکې هم نن په دغه سیمه کې لیدل کېدې چې پروازونه کوي. د دې خبر نور جزئیات په وروسته درته وړاندې کړو.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. افغان حکومت وایي د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه یو وضاحت غوښتی چې وایي که وغواړي د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی سي خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. د ارګ په یوې لمې کې هم دا خبره کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي څېړونکي نظر هم اورېدلی سي چې وایي
د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي. د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کې له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. اصلا د افغانستان برخلیک دا تاریخ د 13 کالو جګړې هغه نفس ته توهین دی او سپکاوی دی. وضاحت پکار دی.
د په نړیوال مسایلو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه واورئ چې په پرونۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو مشرانو خبرې ورباندې کړې دي. د نورو راپورونو تر څنګ په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرام لرو.
در سال 2018 در حدود 300,000 واقع ملاریا در افغانستان ثبت کردید که اکثریت مطلق واقعات ملاریا در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق افتاده و
روختی عده جوان شتمنی پروگرام پنده یا سطح پروانه که ورده لیسی ملتی هم وکی. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې مخکمه یادونه کړه، ارګ وایي چې له ډیپلوماتیکو لارو له واشنگتن څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه له واشنگتن څخه وضاحت غوښتی دی. دا چې ارګ په دې اړه نورې څه څرګندونې لري. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه نور راته وایي. تورمن صاحب هم د اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. له کابل څخه خبرونه ته ښه راغلی تورمن صاحب. که تاسو د ارګ د نورو څرګندونو په اړه له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
بله فریبا جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی او له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چې نن په دې اړه له ارګ څخه خپره شوې راغلي چې د افغانستان ملت هیڅ بهرنی قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا او متحده ایالاتو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او قابل درناوی پر بنسټ ده. موږ د سولې دروستلو په برخه کې د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوو خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناسو کې د افغانانو د زعامت له وصول پرته نشي ټاکل کېدی. په اعلامیه کې راغلي زموږ افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلاحیت او عظمت پاتې شي. د ارګ اعلامیه وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د دوه همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان د لومړي وزیر سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته ویلي چې که وغواړم د افغانستان جګړه وګټم په یوې اونۍ کې شونې ده، خو زه نه غواړم چې له 10 میلیونه خلک ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به له ځمکې پاک شي او محوه به شي. خو د نوموړي په خبره زه نه غواړم دا کار وکړم او په دې لاره ولاړ شم. هیره د نوي چې ښاغلي ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پارونکې خبرې کړي دي، خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبینۍ او یوې هوکړې ته د رسېدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې کړي، تازه په دې برخه کې په یو نوي ماموریت د پیل په اړه هم ویلي، خو په هغه ټویټ کې چې په دې اړه خپور کړی دی ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکا تر پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي. خو پاکستان تل د افغان حکومت ادعاوې رد کړي او د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. بلې فریبا جانې
ډېر زیاته مننه کوم. اجمل تورمن دوستانو هم ولیدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه یې له واشنگټن څخه وضاحت غوښتی دی. دغه راز یو شمېر افغان کارپوهان هم د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول ډیپلوماتیک قالب کې نه سي ځایدی. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټرمپ دغه څرګندونو په اړه له متحده ایالاتو څخه د افغان حکومت وضاحت یو پر ځای اقدام دی. خدم سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې په کډه بای وره.
دغه وخت کې د دې وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثيل روښانه تصویر دی. بهترین کار کړی دی د افغانستان حکومت د خپل دریځ باندې ودرېږي، د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کې امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. دا اصلا د افغانستان برخلیک، دا تاریخ، دا 3 کالو جګړې، هغه نفس دا توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خوب خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونې اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم سنسوري یو څه شي چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی. هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو 2 کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماتیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د 13 کالو ترجماني ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې داسې خبره وتلل دا کاملا معنا لري. مونږ بابیزه نه شو اخیستلی، مونږ د لیونې په حیث نه شو منلی، مونږ د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په دې سیال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به هم په راتلونکي کې پیل کېږي د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولی شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوي نه لرو، موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګډ تاوان لرو، ګډ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریځ او د هغوی تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې لس میلیونه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یوه کې لمنځه وړي، په داسې حال کې 3 کاله جګړه کړې ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تامین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې، فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږمې ګوتې په حیث باندې دغه حیثیت لري. دغه سي مسائل و رامنځته کول، د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف و دغه اهداف چې 3 کاله مخکې تعین شوی دغه د تحقق د کار زمينه برابرۍ معنا دا چې دغه مسائل خاموش پرېښودل دوه تاوان نه کوي. یو دا چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، دویم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، دریم دا چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي جمهوري همداسې په مخ باندې بځي سوله به ونه کړي او که سوله موکړي هغه د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. نو په لحاظه بهتره خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسې رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار همداسې وینئ لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې له مخه لرې کوو، که نه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تأمین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خدمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس بل ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی تولیداتو د زیاتوالي په هدف په یو لسو ولایتونو کې یو نوې پروژه پیل کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په لومړي مرحله 50 میلیون ډالر لګښت راځي.
تمرکز ما از طریق از پروژه روی ساختساز مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات، کارخانه‌های بزرگ تجارتی.
نوموړي وویل چې د دې پروژې په اساس به کورنی تولیدات زیات شي. د دغه پروژې لومړی مرحله په لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، ننګرهار، لغمان او کونړ کې پلې کیږي. د دې پروژې لګښت د آسیا پراختیا بانک له لوري ورکول کیږي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي د بدخشان د یو شمیر قانونو د پلانونو تطبیق ناممکنه وي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دا د اندېښنې وړ مسله ده او امنیتي چارواکو سره هم خبرې شوي.
د روسي په بدخشان ولایت کې د کرام منجان ولسوالۍ کې چې کوم د لاجوردو قانونو دی همداشان ځینې نور هلته ځینې برخې دي چې هلته کوم منابع لرو هغه هڅه کېږي چې هغه سیمې نام نه شي.
نوموړي وویل دا مهال یو شمیر مافیایي کړۍ هڅه کوي چې د سیمې په نام نه کولو سره له قانونو ناوړه ګټه واخلي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
له ناجی صفای خمنان چې د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کړه. یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د مشرانو پرونیو څرګندونو ته ورګرځو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي له پاکستان سره اړیکې ښه شوي او دی خوشبین دی چې دا هیواد به ورسره په افغانستان کې د روانې جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په خبري غونډه کې وکړې. دا مسله زما همکار نورس نوري تعقیب کړې ده. همداسره سره په سټوډیو کې دی خبرونه تر شاره غلې. نورس لومړی درته وایم چې ټرمپ له پاکستان سره د اړیکو په اړه څه وویل.
بلې فریبا جان، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل پاکستان سره اړیکې ښه شوي او د خوشبین دی چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به په افغانستان کې له یو سولیز جوړجاړي او په دې هیواد کې د نږدې 3 کلنې جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې چې عمران خان یې هم البته په څنګ کې ناست و وویل د ده په فکر پاکستان به ورسره مرسته وکړي چې امریکا له دغې جګړې راووزي. ترامپ پر پاکستان د واشنگتن د میلیارډونو ډالرو بندې شوی مرستې یادونه هم وکړه. وی ویل کېدای شي امریکا هغه 1.3 میلیارډ ډالر چې تیر کال پر دې هیواد بندې کړي بیرته اسلام آباد ته ورکړي، خو په دې شرط چې په وروسته غونډه کې به څه نتیجه حاصله کیږي. تر اوسه البته نه ده څرګنده چې بله غونډه چې کېده وروسته په دې غونډه کې آیا په دې اړه توافق شوی کنه. ترامپ چې تیر کال په ټویټري پیغامونو کې پر پاکستان سخت انتقادونه کړی او ویلي چې پاکستان له درواغو او چلول پرته بل څه نه دی ورکړی او همیشه سخت دریځو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. پرون یې له دې هیواد سره د اړیکو د ښه کېدو خبره وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو له عمران خان سره د یادونې وړ بولو چې په دې سفر کې د پاکستان د ځواکمن پوځ مشر جنرال قمر جاوید بجوا او هم د دې هیواد د پوځي استخباراتو مشر فایز حمید هم ملګري دي. پنټاګون پرون وویل چې بجوا به د امریکا د وسله والو ځواکونو له لوی درسیس جنرال جنرال جوزف دانفورد سره وګوري. د کتونکو په باور بجوا اصلا د صحنې تر شا بحثونو کې ډېر مهم رول لوبوي او ښایي هغه وکولی شي چې واشنگتن ته هم قناعت ورکړي چې بیرته ورسره مالی مرستې او همکاري پیل کړي.
نورې صاحب، تاسې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د ولسمشر ټرمپ نظر ووایئ، راسره لیدلوری مو شریکی. د عمران خان په اړه ووایاست چې هغه د ټرمپ د دې خبرو په اړه او دا چې پاکستان به د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې څه ډول همکاري کوي، په دې اړه څه ویلي دي؟ جزئیات کې اورېدونکو سره شریکې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټرمپ ته وویل، البته له افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه، چې له طالبانو سره د سولې تړون اوس تر بل هر وخت ډېر نږدې شوی. دا هغه خبره ده چې پر عمران خان سربېره امریکایي لوړپوړو چارواکو هم کړې ده. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم کابل ته په ناڅاپي سفر کې ویلي وو چې د سولې یوه نهایی یوه موافقه به له طالبانو سره د اګوست د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې حاصله شي. عمران خان وویل، موږ هیله منو چې په راتلونکو ورځو کې به وکولی شو طالبان په دې قانع کړو چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او یو جوړجاړي یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. البته تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده، خو عمران خان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او هغه یوازې د خبرو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل، دی یو له کسانو دی چې تل په دې باور و چې جګړه د حل لاره نه ده. عمران خان البته ترامپ هم وستایه، ترامپ له دې کبله وستایه چې اوس د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ده په باور پر نورو فشارونه راولي.
بله، د ستمنه کوم نوري اس نوري و چې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه د دوه مشرانو د پرونی څرګندونو جزئیات سره شریک کړه.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو د کابل چاپ رسپانو ته چې د افغانستان پر بیلابیل موضوعاتو مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دغو رسپانو غټ ټکي ناجیه صافی لیدلې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان سولې پروسې او په یو شمېر نورو بېلابېلو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې چې د سولې چانس له منځه وړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، حکومت په داسې حال کې پر ټاکنو ټینګار کوي چې هر ورځ ډېری افغانان وژل کېږي او په ټول هیواد کې جګړې زور اخیستی. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي، کله چې پر نیمایي افغانستان وسلوال طالبان واکمن وي، په نیمایي نور کې هم په لوړه او ټیټه کچه امنیتي ستونزې وي، نو ټاکنې به چیرته او څنګه کېږي؟ د سرمقالې د لیکوال په باور، دغو مسایلو ته په کتو دا مهال لومړیتوب باید سوله وي، او بیا چې کله سوله وشي نو موږ به د رښتینو عادلانه رڼو او سراسري ټاکنو چانس پیدا کړو. دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ملکیانو مرګ ژوبلا په داسې حال کې لوړیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې هم روانې دي او ویل کېږي چې طالبان له امریکا سره په اساسي مسایلو هوکړې ته رسېدلي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، سوله په دې ډول نشي راتلی چې ملکیان دې ووژل شي، بلکې واقعي سوله هغه وخت راتللی شي چې د جنایتکارانو پر جنایتونو باندې سترګې پټې نه شي او محکمې ته راکش کړل شي. د سرمقالې د لیکوال په باور، که چېرته په تېر کې یو قاتل او ټوپک سالار څخه د افغانانو د وینو پوښتنه شوې وای، اوس به نه طالبانو او نه هم نورو بهرنیو ځواکونو دغه ډول جنایتونه ترسره کول. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا تر قهر او نړیوالو درنو فشارونو لاندې پاکستان په ټول وس هڅه کوي چې له امریکا سره یې د خپل تاریخ تر ټولو ترخې اړیکې ورغوي. د دې لپاره امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او د پاوز د مشر باجوا سفر یادولی شو. وړاندې په سرمقالې کې راغلي، پاکستان به هڅه کوي چې په دې سفر کې د امریکایي ځنډول شویو مرستو د بیرته ترلاسه کولو ترڅنګ پر امریکا نور امتیازونه هم ومني چې عمده یې د ډیورنډ کرښې منل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور، امریکا د دې په بدل کې له پاکستانه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي چې په خوندي توګه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو فرصت برابر شي. د سرمقالې لیکوال یادونه کړي، د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې په هیڅ وجه د ملت لپاره د منلو نه دي او د دې د دفع کولو لپاره حکومت په ټول وس کار کوي. او ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو کې له پرمختګ سره جګړه ولې توده شوې ده. په سرمقاله مقاله کې وړاندې راغلي د تاوتریخوالي له اوسنۍ سپېدا څخکاري چې ګوندې هیڅ د سولې بحث مطرح نه وي. یوه خوا سوله او بله خوا بیا توده جګړه د سولې د روان بهیر په اړه ځینې شکونه پیدا کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د شخړې اړخونه د مذاکرې پر میز د لا زیاتو امتیازاتو د ګټلو لپاره هڅه کوي چې د جګړې په میدان کې ځان پیاوړی او برلاسی وښيي.
اوس په ورسو د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتي ټیمونو غړي د کابینې په بشپړولو کې حکومت په کمزوري تورنوي. دوی وایي ولسمشري مړۍ د انتخاباتو د مهندسي کولو لپاره د خپلو سلاکارانو شمېر ډېر کړی دی، خو ارګ د سرپرستانو د کار د دوام لامل د ولسي جرګې په کارونو کې ځنډ کړي او د انتخاباتي مبارزو په خاطر د سلاکارانو ګمارل هم ردوي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کابو دوه میاشتې پاتې دي، خو لیدل کېږي چې د حکومت کابینه اوس هم نیمګړې ده. دا چې د ملي یووالي حکومت په څه باندې 5 کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابینه د سرپرستو وزیرانو له ولکې وباسي، د نفوذ د پراختیا او په انتخاباتي مبارزو کې ترې د ګټې اخیستنې لپاره یوه بهانه ګڼل شوې ده. اوس د جمهور رئیس غنی رقیبان دغه موضوع ته په جدي توګه ګوري. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویاند قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا دوه بود لري. لومړی بود دا دی چې حکومت کې دننه اعتماد او اجماع وجود نه لري. هیڅ ملحوظات موجود دي. حکومت غواړي په دې طریقه باندې خپلو نفوذي چارو ته دوام ورکړي، زمینه دې ته مساعده کړي چې هدفي فعالیتونو ته لاره هواره کړي.
د ملي یووالي د حکومت د یوې کاري دورې له تېرېدو سره بیا هم لږ تر لږه 15 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، حال دا چې د قانون له مخې هر وزارت تر ډېره حده تر 2 میاشتو پورې د سرپرست لخوا اداره کېدای شي. بل اړخ له وخته مخکې انتخاباتي مبارزې او د ولسمشر لخوا د بې شمېره سلاکارانو ګمارل دي. د ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ټیم غړي وای د سلاکارانو ګمارل په انتخاباتو کې مداخلو ته زمينه برابرول دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي سولې او عدالت د ټیم د خبرونو مسؤل فضل غنی حقمل وای
حکومت نشه کولای چې په 13 کلونو کې خپل کابینه بشپړ کړي، او په څنګ کې د مشاورینو موضوع هم زمونږ لپاره د اندېښنې خبره ده چې دوی غواړي چې یو ځل بیا ټاکنې مهندسي کړي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته بل کاندید شهاب حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فقط افراد مختلف د هر نقطې افغانستان
اینا وویل دوی د دې لپاره چې بیلابیل کسان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تطمیع کړي بلنه ورکوي، خوشاله وي او ورته وایي چې په مستقیمه توګه د جمهور رئیس مشاور یاست چې دوی بیا د رای ورکونې په وخت کې د هغه په ګټه صندوقونه ډک کړي. که څه هم تر اوسه د جمهور رئیس د سلاکارانو کره شمېره نه ده روښانه، خو د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې ولسمشر نږدې 1500 سلاکاران لري چې لګښتونه یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سرپرستو وزیرانو د کار د دوام په اړه وایي.
موږ خپل کار د ملي شورا سره پیل کړی دی. تاسو خبر یاست چې ملي شورا هم څو رئیس نه وو، یو ځنډ د ملي شورا پراته کې، او یو عمل هغه مسله مو چې سرپرستي وځنډید. انشاءالله کار ملي شورا سره ژر تر ژره شروع کړو، او انشاءالله وګورو څه وخت د هغوی تقسیم اوقات پر اساس باندې خپل کاندیدان معرفي کړو چې ملت د کونه رای واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په حکومت کې چې ځینې ګمارنې شوي د اړتیا له مخې دي، او دغه ګمارنې هیڅکله هم د انتخاباتي کمپاینونو د پرمخ بیولو په معنا نه دي.
ستاسو له پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیک دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي، او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زرملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان یا افغانانو په مقابل کې داسې عمله چې کار اخیستل شي هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وطن نوم ده د کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي او دا شکایت ده د پاکستان سفارت کې روره درې زره روپۍ څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی هغه خلک چې پنځه شپږ سپین ږیري داسې ګډار د زده کېږي سره تول کېږي. دا خو برحال حکومت ده باره دې نه هیله کېږي حسابونه احمدونه چې دا پاکستان سفارت ته سم خلک راولي دي ډېر شپه روانه زورواکي دي په پای اخیستل کېږي. دا ډېر تکلیف ده وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امو افغانانو نظر و چې ازادي راډیو ته رسولی و. دوستانو په دې سره په کابل کې د غرمې 12:30 سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلال عزیز څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګ وايي چې له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنګټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا خبره نن د جمهوري ریاست په اعلامیه کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس پرون په واشنګټن کې وویل چې دی نه غواړي چې په افغانستان کې انسانانو وژل سي، کنه دی کولای شي چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې وګټي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلزاد وایي چې نن به کابل ته ورسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې په دې دوره کې قطر ته هم لاړ شي. د جنوبي کوریا جنگي جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د دوی په وینا د جنوبي کوریا فضايي حریم ته ورننوتی وي د خبرداري لپاره ډزې کړې دي. رویټرز خبري اژانس دا خبر د کوریا د ملي دفاع وزارت د چارواکو په حواله خبر کړي، خو د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی دی چې ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې د جنوبي کوریا پر فضايي حریم تیرې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د تیلو د انتقال لامل پر ویچنای کمپنی او د دې کمپنی پر مشر باندې بندیزونه لګول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دا خبر اعلان کړ. وی ویل چې د چینایي شرکت په اګاهانه ډول د امریکا له لوري پر ایران د تیلو د صادراتو پر بندیز او د وارداتو پر بندیز سرغړونه کړې ده. دا یو مهم خبر ده.
مننه کوم فرشته جلزی چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مورید دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او تغرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولې او کچیر مو د خبرونه نه اوریدلې په تکرار باندې بیا واوري پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د ژمنې سره سم روغتیا د ژوند اجتماعي اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. پکې د بای سره غوړ
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی و یکی دیگر از برنامه‌های صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من وگما جبارخیل میزبان شما در این برنامه هستم. امروز در مورد مرض مالاریا، راه‌های جلوگیری و وقایع آن صحبت می‌کنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب شعیب تمیم متخصص امراض داخله مهمان ما هستند و در مورد مرض مالاریا معلومات می‌دهند. خوب دکتر صاحب شعیب تمیم به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد مریضی مالاریا معلومات دهید.
تشکر. سلام به شما و سلام به شنونده های خوب رادیو آزادی. دکتر محمد شعیب تمیم هستم، مسئول بخش اپیدمیولوژی و سرویلانس از پروگرام ملی کنترل مالاریا و لشمنیای وزارت صحت عامه.
بله،
ابتدا میخوایم که یک تعریف در مورد مرض مالاریا داشته باشیم. مالاریا یک مرض ساری است که توسط یک پشه که به نام آنافیل است از مرض یا میکروب از یک شخص سالم به اشخاص، از یک شخص مریض به اشخاص سالم انتقال میده. میتونه که یک پشه چندین شخص مریض بسازه.
بله،
در مجموع اگر در مورد افغانستان در مورد مالاریاش صحبت بکنیم، در سال 2018 در حدود 300,000 واقع ملاریا در افغانستان ثبت کردید که اکثریت مطلق واقعات ملاریا در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق افتاده و از همه ولایت‌ها گزارش گردیده. کی ولایت‌ها را میتونیم نامش را بگیریم که ولایت لغمان است، ولایت ننگرهار است، ولایت کنر، نورستان، همچنان از طرف جنوب شرق ولایت های خوست و همچنان پکتیکا می باشه. همچنان یکی از ولسوالی های کابل که بنام سروبی هستن نیز از جمله ولسوالی های هست که خطر ملاریا در این ولسوالی بیشتر است و اکثرا از این ولسوالی ولایت کابل گزارش مرض ملاریا بیشتر صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب، شنوندای زیادی روی خط هستن و سوالات ما هم داریم. خب دکتر صاحب، میایم به سوال خود ما که در مورد ملاریا داریم. کدام عوامل باعث بروز بیماری نزد افراد میشه؟
خب قسمی که قبلا گفتم، یک مریضی ساری است و توسط یک پشه که افراد منتن یا مریضه وخزم میکنه و میایه افراد سالمه وخزم میکنه و سبب انتقال مرض میشه. همچنان بعض از فاکتورهای محیطی هم وجود داره. در افغانستان نواحی که کمتر از 2000 متر از سطح بحر ارتفاعشان است بیشتر مساعد هستند به این مرض. همچنان در قسمتهای از افغانستان که گرمی بیشتر است، رطوبت بیشتر است، همچنان در قسمتهایی که آبهای استاده بیشتر است، شالیکاری است، این مناطقی که است که بیشتر مساعد هستند به مو رشد پشه ملاریا و بالاخره به مصابیت مردم این منطقه به ملاریا.
بله تشکر. شرمنده دیگه ما روی خط هستن. بله السلام علیکم.
سلام علیکم، اعتماد بخیر هستم جان پنجره.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه مهربانی. شما نامتان چی است و از کجا در تماس شدین؟
محمد صبور هستم، از ولایت پکتیا به تماس شدین.
محمد صبور از پکتیا، بفرمایین سوالی اگر در مورد مریضی ملاریا دارین از دکتر صاحب شعیب تمیم بپرسید.
از دکتر صاحب سوال مایی بود که در سند هم اعتبار داره، در خدا زیادتر اتفاق کنانا و اگر در خدا اتفاق مفته کدام عوامل بمیان میاره؟
تشکر، منتظر باشین جوابتانه انشالله از دکتر صاحب میشنین. بفرمایین دکتر صاحب.
تشکر صبور عزیز از ولایت پکتیا. ولایت پکتیا هم از جمله ولایت هست که مرض ملاریا را ریپورت میکنن، اما به اندازه پکتیکا و همچنان به اندازه خوست نیست. در مورد سن براتان بگویم که مرض ملاریا تمامن افراد در سنین مختلف میتونه مصاب بسازه، اما از این که ما و شما میبینیم که اطفال اکثرا در نظارت پدر مادر یا والدین میباشه و بیشتر مراقبت از او صورت میگیره. البته اطفال که خردتر یعنی کمتر از یک سال در نزد یا مرض ملاریا ممکن کمتر باشه، اما در مجموع تمام سنین مساعد هستند به مرض ملاریا. و سوال دوم شما ای بود که در افراد اعراض و علائم به چه شکل می باشه. ارتباط به این می گیره که در کدام مناطق افغانستان زندگی می کنند. در مناطقی که شیوع مرض بیشتر باشه ممکن اعراض و علائم در نزد مردمش کمتر باشه، اما در مناطقی که شیوع مرض کمتر باشه ممکن اعراض و علائم بیشتر باشه. که در مورد اعراض و علائم هم یک مقدار میخواییم صحبت بکنیم اگر زمان باشد. در مورد ملاریا میخواییم بگوییم که بزرگترین عرض یا علامه که است در ملاریا امو تب است، در صورتی که تب در قسمت نواحی زیر بغل دیده شوه که حدود 37.5 و یا بیشتر از او باشه، و در صورتی که یک شخص حتی تاریخچه تب هم داشته باشه، یک شخص مشکوک به ملاریا و یا ای که احتمالی که این شخص مصاب به ملاریا باشه وجود داره، که باز این اشخاص باید از نظر کلینیکی کاملا بررسی شوند. در صورتی که دیگه منبعی به خاطر تب در نزد مریض وجود نداشته باشه، احتمال ملاریا در نزدش وجود داره که از تست هایی که به خاطر تشخیص ملاریا وجود داره از این تست استفاده کنه، بعد از او تشخیص شوه. اگر تشخیص شد ملاریا، باید مطابق به راهنمودی که وزارت صحت عامه انکشاف داده باید مریضا در مطابقت به این تداوی شه و در صورت که ملاریا نباشه هر مشکل دیگه ای که داشته باشه تداوی شه. و ما میخوایم یک پیام خوب را بر مردم افغانستان برسانم، از جمله امراض شاید گفته بتانیم که یگانه مرضی که حتی در سطح پوسته های صحی حتی در سطح جامعه قابل تشخیص است امی ملاریا است. یعنی گفته میتونیم که در ولایات افغانستان در قسمت هایی که جامعه دخیل هستند در بخش صحت یا پوسته های صحی است که حتی اشخاصی که در روجه کار میکنن اشخاص بی سواد هستند، بر اونمو اشخاص هم اونمو پوسته های صحی هم ما تست تشخیصی به خاطر ملاریا دادیم و او میتونند که حتی عرضه خدمات تشخیص و تداوی ملاریا را در سطوح جامعه تا در پشت خانه های مردم هم عرضه خدمات بکنن.
بله، تشکر دکتر سیب. شنونده های زیادی روی خط داریم، یک شنونده دیگه ما هستن. بله سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. مهربانی، نامتون چی است و از کجا در تماس شدین؟
وزمی خوری سلامون رو تاسوز میخوام دازادی رادیو ټول کارکون کو اړوندو کو تاسو سره خدمت ته سلامونه.
علیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ګران اورورا مېرمنی وکړه. اداره ته وایې د کوم ځینې دی اړیکه نیولې او نوم دې څه وي؟
پښتون یم استاد دایمي اړوندو کو استاد دایمي هم کار
له جوز جان. له جوز جان مېرمنی وکړه. ډاکټر صاحب شعیب تمیم را سره ملمه دي.
موضوع دا ورځ دا او استاد ملمه څه خو استاد راځي سره یو جان ته د دې موضوع غانو مو ساتي او موږ ملت ته غیر کوي موږ غیر نه لرو وکه موږ دې د دې غټه اخلو په نظر به تیرېږم څنګه دا ده دغه د ملاریا ناروغي چې پیدا کیږي دغه په لوړ سیم خلکو کې پیدا کیږي کنه پیدا کیږي او بل خبره ملاریا ناروغي خو د نکرو په پیدا کیږي دغه ساري د کنه ده او دا یو پرسن در سکون په عموم کې دا بعض خلک وایي چې کچیر دا یو نشي دا پر مورېکا باندې او د مورېکا دغه پر سرطان باندې اوري که ډاکټر صاحب دغه په اړه کې هم اړوندو ته موږ معلومات راکړي دا خبره تر کومه
سمه ده. ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه لزان سره نوٹ کړلې په تمه او ساه ان شاء الله چې پوښتنو ته به ځواب وای. مهرباني ډاکټر صاحب بفرمایئ.
تشکر میکنیم از برادرم از ولایت جوزجان. برتان میگم که بسیار زیاد خوشبخت هستین که ولایت جوزجان یکی از ولایت افغانستان است که به طرف محو ملاریا پیش میریم، یعنی وقعات ملاریا در جوزجان فوق العاده کم است. و اکثرا وقعات هم که از ولایت جوزجان گزارش میگردد وقعات است که اشخاص از ولایتایی که با خطر بیشتر مرض مواجه بودن از او ولایت آمدن به ولایت جوزجان. فکر کنین از ولایت ننگرهار یا لغمان آمدن به جوزجان. در مورد سوالات شما کردین، در ابتدا هم زمانی که ما یک تعریف از ملاریا داشتیم گفتیم که ملاریا یک مرض ساری است که توسط یک پشه از اشخاص مریض میکروب انتقال میده به اشخاص سالم.
بله.
بنان یک مریضی میکروبی است. و سوال دومتان، در صورتی که تداوی نشه منجر به چی عواقب میشه؟ آیا مطمئنند که سبب محرقه میشه و یا نه؟ ما میخوایم بر شما بگویم که نه، ملاریا مریضی جداگانه است و محرقه مریضی جداگانه است. توسط میکروب های مختلف به وجود میاد. میکروبی که سبب ملاریا میشه جداگانه است و میکروبی که سبب محرقه میشه جداگانه است. اما در مورد ای که اگر تداوی نشه باز هم چی عواقب را به وجود میاره، واقعا که مرض به طرف شدت پیش میره و مریضی که اگر به موقعش تشخیص تداوی شه مطمئنن که به 3 روز تداوی ضرورت داره. اما در صورتی که به موقع تشخیص و تداوی نشه ممکن مریض وضعیتش خراب شه و ممکن مریض بستری شه و در بعض از حالتهای بسیار نادر هم در صورتی که یک مریض ملاریا تداوی نشه و ممکن انتان که سبب منتن شد ممکن یک حالت را که به نام میکروب مغزی برش میگن سبب بوشه و حتی سبب مرگ مریض هم شه. به می خاطر قبلا ما هم گفتم که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان تستای تشخیصی را به تمام ولایت افغانستان حتی در پشت خانه های مردم برده تا یک عرضی خدمات ملاریا به موقع صورت بگیره، به موقع تشخیص شد و به موقع تداوی شد.
بله، تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله، السلام علیکم.
علیکم السلام خورجان تا و دکتر صاحب سلامونه و امروز با ودین ده بادغیس ولایت بالامرغاب در سوالی خبر
کو با ودین ده بادغیس لا بالامرغاب نه بخیر رغلی مهربانی وک گران اورورا دکتر صاحب شعیب تمیم را سره بخبرونی کی ملمده او ستاسی پختونو ته د ملاریا په اړه باندې جواب وای.
زما د ډاکټر سره دا پوښتنه ده چې د ملیریا د ماشو د مخنیوي لپاره سړی څوک اول هم کم علایم چې د مریض په اخته کېږي څه علایم لري چې سړی په هوا سر وپوهېږي او بیا ډاکټر صاحب ته ژر بوځي مریض؟
سمه ده، په تمه اوسه ډاکټر صاحب به درته ځواب ووایي. مهرباني کنین ډاکټر صاحب.
برادر عزیزم آقای بهودین از ولایت بادغیس،
بله
قبلا هم در مورد اعراض علائم ملاریا ما بر شما گفتم که بزرگترین اعراض ملاریا عبارتند از عمود تب است. در صورتی که یک مریض با تب از تب شاکی می باشه و پیش یک دکتر میره و باید دکتر تمام موارد را بررسی بکنه که دلیل تبش چی است. در صورتی که دلیل تب پیدا نشد، بعد از او خون مریض باید تست شوه که مریض ملاریا است یعنی در پهلوی تب ممکن مریض لرزه داشته باشه، ممکن نرق داشته باشه، ممکن سردردی داشته باشه، ممکن دردهای بدنی داشته باشه، ممکن دردهای مفاصل داشته باشه، به این شکل اعراض علائم می داشته باشه. اما عرض را که می تانیم که برش بگوییم که یک مقدار بیشتر وصفی از به ملاریا مسئله تب است، اما امراض دیگه ای را هم که ما نام گرفتیم می تانه که سبب به وجود آمدن تب شود که باید هر مرض به خاطر اینکه ما تشخیص بکنیم ملاریا را باید تماما این امراض رد شود و بعد از ما با یک تشخیص خوب به ملاریا برسیم. و در مورد ای که جلوگیری از پشه ها، ما می خواهیم بگویم که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ولایتایی را که خطر این مرض در اوجه بیشتر است و تماما افراد او جامعه پشخانه ها را توزیع کرده که این پشخانه ها مشبوع هستند همراه با ادویه ضد حشره. توصیه میشه به تماما او اشخاص زمانی که استراحت میکنن از طرف شب، چون فعالیت پشه از طرف شب بیشتر میباشه، باید از امی پشخانه استفاده بکنه و بعد هر دو شخص یک پشخانه داده میشه و باید دو شخص در زیر یک پشخانه استراحت بکنه تا ای که پشه نتانه از محیط بیرونی داخل پشخانه شه و سبب این شود که یک شخص وخزه نمایه. و دیگه بخشای وقایه هم وجود داره، وقایه همی است که مثلا ما و شما کلکینای خود جالی بگیریم، مثلا دروازه خود جالی بگیریم، همچنان جایی که آبا استاده هستن ما و شما آبا را جاری بکنیم. این می مواردی است که بخاطر وقایع ملاریا استفاده میشه. همچنان یکی از بخشای بسیار مهم امی است که زمانی که یک شخص مصاب به ملاریا میشه باید تشخیص به موقع و همچنان تداوی مؤثر شوه، یعنی هر قدر زود تشخیص شوه و تداوی شوه سبب میشه که این مریض به اشخاص سالم انتقال نکنه و همو زنجیر انتقال مرض قطع میگرده.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مانده نباشین، با برنامه خوش آمدین. نامتون چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
تو خیر هستم از ولایت زابلول سالی. شما با شما روی خط باشیم.
بسیار
قبل از هر چیز برای مهمانتان محترم دکتر صاحب و برای تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام ها و تمنیاتی نیک تقدیم می‌داریم.
بسیار زیاد تشکر. بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین از دکتر صاحب.
پرسش ما از محترم دکتر صاحب یه است که امی ملاریا چند قسم دارد؟ این اول و از تمام 34 ولایت افغانستان در کدام ولایت امی مرض بسیار پیدا می شود؟
بله تشکر، منتظر باشین انشالله که دکتر صاحب براتون جواب میگن. بفرمایین دکتر صاحب.
تشکر. برادرم از ولایت زابل،
بله
من میخواهم بر شما بگویم که در سطح جهان انواع ملاریا 5 نوع است، اما خوشبختانه در افغانستان 2 نوع ملاریا وجود داره که یکیش به نام وای وکس است و دیگه هم که هسته به نام فلسی پرم است. وای وکس که هست کشنده نیست، اما نوع فلسی پرم که هسته کشنده است که خوشبختانه در افغانستان 95% واقعات ما و شما وای وکس است یعنی کشنده نیست و صرف و دید 4.5% واقعات ما و شما فلسی پرم است یا کشنده است.
بله.
و قسمی که قبلا هم گفتم به خاطر تشخیص همچنان به خاطر تداوی ملاریا به هر دو نوش در تمام مراکز صحی افغانستان، در تمام شفاخانه های افغانستان، در تمام پست های صحی افغانستان هم وسیله به خاطر تشخیص و هم به خاطر تداوی هر دو نوع مرض وجود داره. و در مورد این که در کدام ولایت افغانستان مرض شیوع بیشتر داره، در ابتدا هم یک مقدار صحبت کردیم. میخوایم بگویم که خطر مرض و یا شیوع مرض که است در ولایت های شرقی افغانستان مانند لغمان، مانند ننگرهار، کنر، نورستان و از ولایت های جنوب شرق افغانستان پکتیکا و خوست، همچنان ولسوالی سروبی کابل، مناطقی است که شیوع مرض ملاریا در این قسمت ها بیشتر وجود داره و حدود گفته میتونیم که 90% واقعات راپور داده شده در سال 2018 از همین قسمت هایی بود که ما بر شما نام گرفتم. اما گفته نمیتونیم که ملاریا در دیگه قسمت های افغانستان وجود نداره. در ولایتی که شما هم زندگی میکنین، زابل، در اوجه هم ملاریا وجود داره، اما شیوع واقعات بسیار زیاد کمتر از نسبت به ولایت هایی که ما بر شما نام گرفتیم. و خوشبختانه که وزارت صحت عمومی جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً برنامه محو ملاریا را در ولایت های غرب افغانستان، در پایین ولایت غرب افغانستان شروع کرد، یعنی ولایت هایی هست که کمترینه واقعات گزارش شده ملاریا را در سطح افغانستان داشتن و خواست خداوند باشه ما همی برنامه را انکشاف میتیم به دیگه ولایت های افغانستان تا بتانیم این مرضی مهلک در کشور خود افغانستان کاملا از بین ببریم و محو کنیم.
تشکر بسیار زیاد. بله سلام.
علیکم.
و علیکم السلام، خوش اومدین به برنامه. بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
اورجان تا دکتر صاحب سلامونه، نیکیل احترامات وایم، ختمالم د خوست څخه.
ډیر زیات مننه، په خیر راغلی، مهرباني وکړه پوښتنه دی ډاکټر صاحب مطرح کا.
د ملاریا په اړه باندې دوه پوښتنه دي. بعض مواردو کې اوریدل چې ملاریا په درې ډوله ده، او تر ټولو شدید ملاریا چې د هغه کومه ملاریا ده چې د انسان د مړینې یا د نورو امراضو سبب ګرځي. بل ادا سره را خرجانې چې ډاکټر صاحب نه چې بعضې په کومو سمونو کې چې ملاریا رامنځته کېږي، لکه فرضاً په ژمي، بعضې په پسرلي موسمو کې ملاریا ځانګړی موسم لري، په دې موسمونو کې ولې رامنځته کېږي؟ علت یې څه ده چې په داسې پسرلي موسم کې یا منی موسم کې رامنځته، او د دې موسمونو علت څه ده چې ولې ملاریا په دې موسم کې راځي؟
ډېره زیاته مننه. په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. بفرمایئ ډاکټر صاحب.
تشکر برادر مجمل از ولایت خوست. خوست هم قسمی که قبلا گفتیم یکی از ولایت هایی است که وقات ملاریا در این ولایت بیشتر است. قبلا هم صحبت کردیم که در مجموع در سطح جهان 5 نوع ملاریا وجود داره. اگر میخواین که نامش هم بگویم، اما ملاریای وای واکس، فالسیپار موول و دیگه شکل ملاری و بالاخره به نام ناولسی است. اما خوشبختم در افغانستان دو نوع این ملاریا وجود داره و تا فعلا شناسایی شده که دو نوعش، یکیش وای واکس است و دومش که است فالسیپارم است. و شما در مورد ملاریای شدید که گفتین که سبب بستر شدن مردم ها میشه و بالاخره سبب ممکن سبب مرگ هم شه، و همین نوعیت فالسیپارم یا نوع کشندهش میباشه که در افغانستان در سال گذشته حدود 9000 واقعات ملاریای فالسیپارم و یا ملاریای مختلط گزارش شد. اما خوشبختانه در مقابل نسبت به سالهای قبل مرگ میر از سبب ملاریا فوقلاده کاهش پیدا کرده و در سال 2018 صرف یک واقعی فوتی از سبب ملاریا گزارش شده و بس. و در مورد موسم ما بر شما میخواییم بگویم که در کدام موسم این مریضی بیشتر است. نظر به نویت ملاریا که در افغانستان است که گفتیم یک شکل وای واکس است و دومش که است شکل فالسیپارم است. شکل وای واکسش که است از ماه جوزا شروع میشه، جوزا، سرطان، اسد، سنبله و میزان، یعنی به مدت 5 ماه ادامه پیدا میکنه. و شکل فالسیپارمش که است از ماه اسد شروع میشه، اسد، سنبله، میزان، عقرب و بالاخره در قوس خاتمه پیدا میکنه. و دلیل ای که چرا در این ماه بیشتر است، من قبلا هم بر شما گفتم که ملاریا توسط یک نوع پشه انتقال میکنه از اشخاص مریض به اشخاص سالم. مطمئنا زمانی که هوا گرم میشه، هوا مرطوب میشه و زمان فعالیت امی پشه بیشتر می باشه و امی دلیل است که سبب میشه که امراض هم بیشتر شه. و زمانی که سردی میشه، یعنی زمانی که ما شما به زمستان میرسیم یا در اوایل بهار، چون هوا سرد است و اونمو پشا فعالیت ندارن، نمیتونن از یک قسمت به دیگه قسمت انتقال بکنن و سبب میشه که مریضی ملاریا فوق‌العاده کم باشه و یا ای که هیچ نباشه. و دلیلی هم که یک تعداد بسیار کم ملاریا در زمان زمستان میباشه و یا در اوایل بهار میباشه، اگر از نگاه طبی باز بکنیم، مطمئنن که اونمو واقعاتی هست که واقعات برگشت و یا واقعات یک مرض است که مریض قبلا مصاب شده و تداوی شده، اما به شکل جذری تداوی نشده و دوباره مریض اوت میکنه در زمانی که زمان انتشار مرض نمی باشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. بله
علیکم السلام، خوب
هستین؟ بخیر باشین، بفرمایید نامتون چیه، از کجا تماس گرفتین؟
حسامالدین هستم از ولایت لغمان.
حسامالدین از ولایت لغمان؟
بله.
خوش آمدی به برنامه. بفرمایین دکتر صاحب، شاید چنین با ما هستن.
زنده باشه دکتر صاحب، دو سوال داشتم.
بفرمایین.
یک سوال ما این بود، دکتر صاحب گفتم این مرض ساری است، آیا بدون پاشه انافل لگه مثلا از مرض از حساب چیش پرسان بکنم، از جایش از کاسه یا از غذا و جزام ساری می باشه، آنها پشه نافل مثلا ساری می باشه؟
بله، منتظر باشین جواب سوالتان انشالله برتان رایه می کنن. بفرمایین دکتر صاحب.
خب در مورد سرایت مرض قسم گفتیم یک مریضی ساری است و منبع اصلی انتقال مرض اونمو پشه می باشه، اما می خواهیم بر شما بگویم که توسط خوردن غذا یا مثلا توسط آب، توسط غذا انتقال نمی کنه، اما در بعض از حالتهای محدود هم می تانه که خود پرازیت همی پرازیتی که سبب مرض ملاریا میشه، در صورتی که یک شخص مصاب ملاریا باشه و بخواه به یک شخص دومی خون بده، ممکن سبب مرض شه.
بله دکتر صاحب، سوالات زیادی پیش خود ما هم هستن، اما شنونده های زیادی روی خط هستن، باید به سوال شنونده ها پاسخ بدیم. بله السلام علیکم.
سلامت هستید؟
مهربانی وکړه، خبرونه ته په خیر راغلی. نوم دې څه دی؟ کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
ښاله او تخور ناصرخان شینوارې ول سعودي عربستان.
ناصرخان شینوارې له عربستان څخه په خیر راغلی، مهرباني وکړه. ډاکټر صاحب شعیب تمیم را سره ملمد خبرونه کې د مالاریا په اړه باندې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
سلامت هستید؟ خو مستقیم خبرونه کې ما؟
بله بله.
ښه خوشاله اوسې. زما سلامونه هم ډاکټر صاحب او تاسو ټول ومنه. زما پوښتنه دغه ده، یو خدای مالا د تاسو تجربه درکړې ده، ګټور خبرونه ده.
ډېر
مننه. دا څه ده چې مخکې دې نه چې لکه مخامخ چې د ځان ساتنې په باره کې ډاکټر صاحب د غاغایي او مشو اور کا خوشاله به شي، یعنی مخکې نه د دغې ناروغې نه د خلاصون کوم اکیدي عربیت ته پام کې ونیسو. او بل زموږ په خپل سر باندې د ویان یا خلی کله د کول د لاسونو غوږ دی بیا دا تر مراجعه کوي، نو تر دا ویانه څومره تاوان لري او دا خپل سر مبه څنګه موږ مخنیوي وکړو؟ نور وخت نه نشم مخې شي دی ولر.
مننه، پته مو اوسه. بفرمایید دکتر صاحب، برادر ما از سعودی عربستان بودن و اونا سوالاتی داشتن.
تشکر. علیکم سلام آقای شنوری از سعودی عربستان. دو سوال بسیار مهم، گرچه یک سوال یک مقدار جواب هم دادیم در مورد جلوگیری و یا پیشگیری مرض ملاریا است. قسمی که قبلا هم گفتیم، در ولایتایی که شیوع مرض بسیار بیشتر است، به تمام اشخاصی که در ولایت ها زندگی میکنه، به هر دو نفر یک پشخانه مشبوه شده با ادویه حشرکش، با ادویه ضد حشرکش که از توزیع شده، و مردم باید از اونمو پشخانه ها استفاده بکنند تا ای که از مرض ملاریا در عموم مناطق نجات پیدا بکنند، که بهترین وسیله به خاطر وقایه می باشه. همچنان قسمی که قبلا هم گفتم، مردم باید از جالی ها در کلکینای خود، در دروازه خود استفاده بکنند. همچنان قسمت هایی که آب های استاده هستند و آب ها را جاری بکنند. همچنان به زودترین وقت برن به مراکز صحی در سطح افغانستان، که تمام مراکز صحی افغانستان مجهز هستند با وسیله تشخیصی به خاطر ملاریا، همچنان با ادویه ضد ملاریا مجهز هستند. به زودترین وقت برن و خود تشخیص و تداوی بکنن، که این هم سبب میشه که عمو زنجیر انتقال مرض قطع شود. در مورد استفاده از ادویه، در تمام افغانستان پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانی های وزارت صحتامه به حد کافی ادویه ضد ملاریا توزیع کرده و مردم میتونه که برن به اوجه و از او ادویه که تایید شده سازمان صحی جهان است از این ادویه استفاده بکنن و از مردم ما خواهش امی است که از استفاده و یا خوردن ادویه خودسر کاملا جلوگیری بکنن، چون خطرات و زیانهای بسیار زیادی بر مردم داره. ممکن زمانی که یک دوا را بخورن به خاطر ملاریا اون مو شخص ملاریا نباشه، و یا ممکن ملاریا باشه اما دوا را به مقدار مناسبش و یا به زمان مناسبش نخورن. شما میدانین که هر دوا که است از خود در پهلوی که مفیدیت های خود داره بعض از عوارض جانبی هم داره. بنان زمانی که یک دوا را مردم میگیره، یک شخص میگیره، باید در زیر نظر دکتر بگیره. ابتدا باید ملاریا تشخیص شه و بعد از او تداوی شه و در تمام مراکز صحی افغانستان، شفاخانه و همچنین پست های صحی افغانستان هم وسیله به خاطر تشخیص وجود داره و هم ادویه کاملا تایید شده توسط سازمان صحی جهان وجود داره.
شنوندای عزیز، این بود برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صیب شعیب تمیم، متخصص امراض داخله، که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما و مجبار خیل هم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.